السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په ننګرهار ولایت کې د پخوانیو جګړو له وخت د پاتې مهماتو د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. دا خبر طلوع نیوز او د افغانستان نورو کورنیو رسنیو په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان سید طیب حماد له قوله ورکړی دی. ښاغلی حماد ویلي دي چې پیښه د کامې ولسوالۍ په د غازي کلي کې شوې او په وژل شویو کې دوه ورونه دي. نوموړی زیاتوي چې چاودنه د زړو اوسپنو په یو پلورنځي کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپلې وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هره میاشت له 55 ډېر کسان مړه یا ټپیان کیږي. د قطر د صدر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو وزارت رسمي ویان مجید محمد آل انصاری د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د چارواکو د دوهې د فورم د درویشتمې غونډې په څنډه کې سره وکتل. د بیان له مخې د دوی په خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پیاوړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پانا په یو راپور کې وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د اوږدمهالې وچکالۍ او همداراز د شګو د طوفانونو او لړو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو کې هر کال د څه باندې 500 ورځو په مخه د شګو طوفانونه راځي او په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا طوفانونه د 40 یا 150 ورځو لپاره دوام کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومو ونو د کرنې او د شارو ځمکو د رغونې په چاره کې له خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې دوامداره وچکالۍ په داسې حال کې په یوه جدي ستونزه بدله شوې چې حتی د طالبانو حکومت تېره اونۍ له خلکو د استسقا د لمنځونو غوښتنه وکړه. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووځي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د دوهې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه وځي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوهې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرایل دی هره ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. او روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر کرمنچوک ښار د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله بریدونه وکړ چې په نتیجه کې په ښار کې د اوبو او برېښنا جریان وځنډید. د کرمنچوک ښاروال ویتالی مالیتسکي نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې د دې حملې د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات به له څېړنو وروسته خپره شي. نوموړی زیاتوي چې د عامه خدماتو کارکوونکي د اوبو او برېښنا د شبکو د بیا فعالولو هڅې پیل کړې دي. اینه حال کې د اوکراین پاوز پرون پر روسیې د بی پیلوټ الوتکو د یو بل بریټ خبر ورکړ او ویل چې د مسکو د جنوب ختیځ په 200 کیلومتر وټن کې د ریازان د تیلو تاسیسات په نخښه کړی دی. د ریازان والی پاول مالکوف پرون پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې په یو صنعتي ساحه کې د ډرونونو چرې را پریوتی خو زیان یې نه دی اړولی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې د نن د قطر په پلازمینه دوحا کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې افغانستان د شګو او دوړو د توپانونو له وجې د اوږدې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دی. فلوګر کې پرون د ځوانانو د دلایز و د مراسم و
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځوانان د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندرې جوړوي.
یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یوه سندره اول کمپوزیشن جوړو بیا په هماغه کمپوز له لارې د آډیو باندې کار کوي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له اوهې د دسمبر له اوومې سره برابر ده. دا خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. ټاکل شوی چې نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې فورم کې به د سیمې په اتصال کې د افغانستان د ونډې په اړه بحث وشي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په دې ډول غونډو کې د دوی د استازو د ګډون پایلې ممکن هسی نوی چه خلکی تملری.
نن یک شنبه د دسمبر ومه د دوهې د فورم دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نن به په دې فورم کې په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وسی. د دې وزارت دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالی د شنبه په ورځ د دسمبر په شپږمه ناوخته په خپل ایکس باندې لیکلی چې په دې بحث کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی اسمت الله ایرګاشوف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله به برخه واخلي. ذاکر جلالی لیکلی چې افغانستان په اړه دا بحث کوي چې د تیر وختونو امنیتي او بحراني لید په تدریجي ډول د اتصال، پراختیا او اقتصادي ودې پر بنسټ په نوي روایت بدلیږي. هغه روایت چې په ټکو یې د افغانستان او سیمې لپاره د نویو فرصتونو دروازه پرانیزي. نوموړي زیاته کړې چې د دې فورم په لومړۍ ورځ د دسمبر په شپږمه تمرکز په اوسنیو نړیوالو ناورینونو او د قطر د منځګړیتوب پر رول باندې و. د دوهې فورم د خبرو اترو لپاره یو نړیوال پلیټ فارم چې سیاسي مشران د لویو نړیوالو ننګونو په اړه د بحث لپاره سره راټولوي سکل د دسمبر په شپږمه او اوومه جوړ سوی دی. په دې فورم کې له 1200 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل دل سوای، په دې فورمونو کې د دوی د استازو ګډون ممکن هغه پایلې ونه لري چې خلک یې تمه لري. د دې کار پوهانو له ډلې غوث جنباز ازادي راډیو ته وویل
جهان با عدم مشروعیت افغانستان مواجه است و
نړۍ د افغانستان له نه مشروعیت سره مخ ده او ډېر هیوادونه هغه حکومت چې اوس په افغانستان کې واکمن دي مشروع نه ګڼي او په رسمیت نه پیژني. په همدې عمله په دې فورم کې د افغانستان د استازو د ګډون پایلې به له بده مرغه د افغانانو د تمې پایلې نه وي.
د یادونه ده چې طالبانو حکومت له واکمنېدو راهیسې یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی دی. ذاکر جلالی دغه راز ټینګار کړی چې افغانستان د قطر د منځګړیتوب او شخړو د سوله ییز حل یو له بریالیو مثالونو دی. دا په داسې حال کې ده چې قطر په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د 5 ورځني سفر کوربتوب هم وکړ. ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د نړیوالو بشري حقوقو د اصول سره سم په افغانستان کې د هر اړخیز سولې د ټینګښت لپاره د پروسو د اسانتیا برابرولو کې په توګه د قطر مهم رول باید کم ونه ګڼل سي. د دې خبره په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ د ملاتړ او طالبانو ته د اندېښنو د څرګندولو او د دوی د پالیسیو د تعدیل او د نړیوالو بشري حقوقو رعایتولو لپاره د هغوی هڅولو کې د قطر ژمنتیا او هڅې د ستایلو دي. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت بېل شکه د قطر او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو ترمنځ دوامداره جدي ښکېلتیا ته اړتیا لري او افغانان باید یوازې پرې نه ښودل سي. قطر په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان شخړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د ګڼو خبرو اترو کوربتوب کړی او په دوامداره توګه یې هڅه کړې چې له فعالې ډیپلوماسۍ څخه په کار اخیستنې نړیوالې ټولنې ته لاره هواره کړي چې له افغانستان سره په رغنده توګه ښکېل سي. له دې سره د دوحې د 2020 کال تړون په ګډون د دې مذاکراتو یوې برخې د طالبانو لپاره د واک ترلاسه کولو لاره هواره کړې چې ځینې افغانان او د ښځو د حقونو فعالین د دې خبرو اترو پایلې منفي ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دوړو لامل د طوفانونو او د وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي دي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخته زیانمنه کړې ده.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله د چوایي پر لبسي وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکو بوټي کړي. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچه د پام ولټی ته شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. لبه د مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبه د مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوی یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوی دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پیوزي. د دې له امله حاصلات کمپوت رامنځته کیږي او کمپوت راغلی نو مونږه تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوی یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلې دي. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملای امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جمعهتون امامان باید خلکو هڅوي چې توبه او باسي روژه ونیسي بخنه غواړي او د وچکالی په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جمعهتون امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاء د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپل سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالی د کارنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامدار وچکالی به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل دیوای د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23مه ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواخله او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوه دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو ورځو د شیبه نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړانګې د اسرایلي ځواکونو وتل او هلته د ثبات د ساتونکو ځواکونو ځای پر ځای کېدل هغه اقدام دی چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په پلان کې یادونه شوې ده. د پلان په غزه کې جګړه تر ډیره درولې خو ښکیل اړخونه لا هم په دې نه دي سره جوړ شوی چې د سولې د موافقې دا لومړی ګام څنګه عملی کړي. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې وزي او په سیمه کې د ثبات ساتونکي نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د دوحې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او کټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه وزي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملی کېدای او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوحې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکي ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هر ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. قطر او مصر له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د غزې د اوربان له موافقې سره مرسته وکړه. د دې موافقې په لومړي ګام کې اسرائیلو ومنله چې خپل ځواکونه له پلان سره سم د ژېړې کرښې په نوم له بیلونکي سیمې څخه په شا کړي او فلسطینی حماس ډلې ژوندۍ پاتې یرغمل چې له هم ورسره وو او همدارس له یو پرته د ټولو مړو یرغملو مړی اسرائیلو ته وسپارل. د دې شل فقرایي موافقې چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې کړه د تطبیق په دوهم پړاو کې چې تر اوسه نه دی پیل شوی یو لړ مهمې پوښتنې له هغې ډلې دا چې حماس ډله به څنګه بې وسلې کېږي رابرسېره شوي دي. حماس وایي چمتو ده چې خپلې وسلې د غزې د تړانګې راتلونکې فلسطیني ادارې ته وسپاري خو په دې شرط چې د اسرایلو اشغال به پای ته رسیږي. د حماس د مرکچي پلاوي مشر غړي خلیل الحیا د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اشغال چې پای ته ورسیږي موږ به خپلې وسلې د فلسطین د خپلواک دولت چارواکو ته وسپارو. د هغې موافقې له مخې چې ملګرو ملتونو په 13 نومبر میاشت کې تایید کړه اسرائیل به په غزه کې له ټاکلو سیمو وزي ځای به یې د سولې د بورډ په نوم اداره نیسي او ورسره به نړیوال ثبات ساتونکی ځواک هلته ځای پر ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورزو او دا هم یو پزړ پورې راپور. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې پرون د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو د ډلیز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د دې جوړو هر کور ته څه د پاسه سل قلمه بیلابیل لومړني او ضروری توکي هم برابر کړي وو. د دې مراسمو ډیری ګډونوال هغه ځوانان و چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ودونو پروګرامونه څو کاله ځنډیدلي وو. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل راکوي.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلیز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلی ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلیز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلیز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډي ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصاري په همدارنګه د ولور پرکول لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي، د مسؤلینو همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله هم ده چې دغې لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بېوزله دا رقم کسان شته چې کوژدې کړي دي په قانونو قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خو دوی نشي کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. لیدې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلود چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو او دغه سي خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړی ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځندې دلې وویل
سلاب سمونه ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړو په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال ک کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل وانډه تر سره کړي. د دوی لیډل محب الله ویل
می مشرانو په سپینګرو باندې چې دا ورته ناوړه دودونه د لمانځ یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او سنتي هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 د شجورو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربېره جبري ودونه د بدلانه ودونه کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول د کم عمرۍ ودونه د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډېری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هم د دې خبرونه ورستای راپور اوس به مو پر ټولنیزو شبکو ډېر داسې سندرې لیدلې او اوریدلې وي چې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړیږي. خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته سندرې څنګه جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې ورسېو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو عمر اندیش دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل چې له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای د کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورئ چې دا سندرې څنګه جوړیږي او دا څه ډول سندرې دي.
شپه د دسمبر واوري بادونا یکه شپه د دسمبر واوري بادونا زړون رېږي کده شګو کمرونا زړون رېږي کده شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نمړی یو دو ملګری لرم په وی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره ول کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک هم پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلابل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي خزا او خزی غږ کې یا د نرینا غږ کې نو بیا لاغې وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي نو بر لاغې بیا مثلا ګرافیکي بڼې ته راځي. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندېښوي؟
ټول ټول شاوخوا یوه هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. درته وویل
ستونزې خو دغه دي، په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوبر کومه وایي دم راځي په بل ملک کې به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم په کټ کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
د یادونې د چومرندې شو ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمرندې شوی دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوبه کړي.
دا شان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق کړو کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مود سکون بر سفت مویم بر قبلا مود سکون بر دور سر زر هم بر دور سر زر هم بر دور سر زر هم بر سر تو می دا بابا دنن او شال می دا دی پسر با دی خواز وینا دا وطن دا حدیری پسر با دی خواز وینا دا وطن دا حدیری پسر حس کمی پالا تو ولار ودا
می پزنگون بر تور سر زر خون بر تور سر.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.